السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د جون د میاشتې 11 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو دوه بجو په خبرونه کې درته هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ دوه نیوز پروګرامونه مشال آنلاین او روښانه مستقبل لرو. خو اول خبرونه له فرخنده سره.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټیکی د بلوچستان په خوزدار کې د زیارتونکو یو بس وختو په پیښه کې 19 کسان وژل شو دي. د پاکستان او افغانستان دینی عالمانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي ودرولو غوښتنه کړې او د امریکا د مالی چارو وزارت وایي د یو کاچاکي نتورک پر غړو یې بندیزونه لګولي وي چې په وینا یې د یمن د حوثیانو سره مالی مرستې کوي. د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي د بلوچستان په خوزدار کې د زیارتکونکو بس او خطو په پیخه کې د خزو او ماشومانو په ګډون 19 کسان وژل شو دي. د خوزدار انتظامی مشر بشیر احمد خبريالانو ته ویلي چې بس ته جون پر 11 سهار د خوزدار په وټ سیمه کې د پیر عبدالقادر نقشبندي له مزار د سین صوبې دادو خار ته پلار وو چې واخت. د په خبره په پیخه کې 50 کسان جوړ شوي هم دي. د خوزدار روختون ته رسول شوي او پکې چې دغه د خوزدار روختون تر رسول شي او پکې د زینو روختیاي حالت خراب دي. بشیر احمد زیاتوي چې له لومړی پلاتونو ښکاری چې گاډي د تیز رفتاری له وجې له ډرایورا بې قابو شوه او اوخته دي. د پاکستان د مالی چارو وزیر ویلي چې په روان مالی کال کې د هیواد نه خالص ملي پیداوار شاوخوا 0% وده کړي چې د تیرو دوه کلونو په پرتله زیات ده. شوکت ترین پر مازیګر له نورو حکومتي چارواکو سره یو ځای د 2023 مالی کال اقتصادي سروي رپورت وړاندې کولو پر وخت خبري اعلان تول چې د کووډ 19 جهانی وبا مخنیوي لپاره ټول بند او محدودیتونو اقتصاد زیانمن کړي. د ترين په خبره حکومت 2.1% او د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF تر دې هم د کمی ودی اټکل کړي وو. خو د کرنې صنعت او تعمیراتو په سانګو کې حکومتي مداخلت اقتصاد بیا په لار روان کړ. له دوت سره سم د پاکستان حکومت د نوي مالی کال بجټ تر وړاندې کولو یو ورځ مخکې اقتصادي سروي رپورت خبروي. پرونی رپورت کې دا بل شی حکومت پر روان مالی کال کې د کرنې سانګې ټاکلې هدف تر لاسه کړي. خو د اقتصادي رپورت خو د اقتصادي سروي رپورت وايي حکومت انفلیشن یا افراطي زر 7.15% ته د ښکته کولو هدف تر لاسه نکړي شو. د عوامي نېشنل ګون سیاستوالانو پلویانو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو خارونو کې د ورکو کسانو موندلو لپاره احتجاجونه کړی دي. د ګون سیاستوالانو په پرونیو مظاهرو کې له حکومت وو وختل چټول ورک کسان پیدا کړي. په مردان کې د ګون د مشر مرستیالي سیده نازیه شاه مشال ریډیو ته ویل ک پر شا تور وینو حکومت په عدالت ته وړاندې کړي.
پکار دغه عدالتونو ته راوستي شي دای خلاف کاروایی وشي. خدای دې کی کوئی باندې کمی نظامونه دل پانسه ورکړي شي. حکومتي ګناه دې پکار دادې چای سر راځو نمزياتي بند کړي شي.
په پاکستان کې د ورکو کسانو د قضیو پلټنو سرکاري کمیشن سکل په یو ریپورت کې ویلي چې د سدپاسه شپږ زره ورکو کسانو مقدمه عدالتونو ته وړاندې شوه چې په کې 3500 زیات قضیه هواري شوه هم دي. تاسو مشال رادیو ته وکی د پاکستان او افغانستان دینی عالمانو سختري زیات رهګري غندلی او په افغانستان کې د تاوتریخوالي او جګړې ودرولو کوښتنه کړې ده. د دوانو هیوادونو عالمانو پروند سعودي عرب په قربتو په مکه کې د یو ورځنی غونډې په پای کې د سوال سمادو یو پریکړه لیک خپور کړې چې پکې د مسلمانانو د وینې تویولو د ودرولو غک کړې دي. د پاکستان سرکاري رادیو ویلي د دینی چارو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار مولانا طاهر اشرفي تر غونډې وروسته ویل چې د دوانو هیوادونو علماو په یو وخت له د تاوتریخوالي ضد غک پورته کړي موړې زیاتوي چې هیواد د افغانستان او د سیمې ثبات ته ژمن دي. او بل خبر دا چې د امریکا د مالی چارو وزارت وایي د یوې کاچاکي شبکې پر غړو یې بندیزونه لګولي دي چې په وینا یې د یمن د حوثیانو غورځنګ ته د میلیونونو ډالرو ګټه رسوي. د مالی چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل دا نتورک د شیانو لکه ایرانی تیلو په خرڅلاو لسکونه میلیونه ډالر ګټي چې ورڅخه د پام وړ برخه بیا په یو شمېر هیوادونو کې د منځګړو د یو پیچل شبکې او صرافیو له لارې حوثیانو ته رسیږي. بیان وایي دا شبکه د ګټې ترلاسه کولو لپاره د ایران د انقلاب ساتونکو ځواکونو لزانګړي الکوتس ځواک سره کار کوي. دا خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. تاسو خبرونه کې هم اوریدل د بلوچستان په خوزدار سیمه کې د سورلو بس وختو په پیښه کې لکټر لګا 19 کسان مړ شوي او تر 500 پورې زخمیان دي. د خوزدار انتظامی چارواکو په خبره دغه بس له خوزداره د سند د دادو سیمه په لور روانو چې د ډرایور نه بي قابو شو او ور وختو. چارواکي وایي د پیښې مړي او زخمیان د خوزدار ځایي هسپتال ته وړل شوي. په دغه بس کې زیارت کوونکي سوارو. نور حال د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ څخه 400 کیلومتره لری و سویل لور ته د خوزدار په قرخ سیمه کې نن سهار د زایرینو یو بس اوښته دي چې لامل یې تر دم ګړی پورې 19 کسان مړه او د 50 څخه زیات ټپیان دي. څوک چې سم د لاسه د ایدی امبولانسانو د لاري د خوزدار و ځای روغتونونو ته رسول شوي دي. په خوزدار کې د چارواکو په وینا چې د زایرینو یا زیارت کوونکو دغه بس د خوزدار په وړ سیمه کې په یو ورس کې د ګډون وروسته سوارلیان اخیستي او بیرته د سیند په لور روان وو چې ناڅاپه د لونګ په سیمه کې اوښتې دي. په دې ترڅ کې د خوزدار ډیپټي کمشنر بشیر احمد و خبري اعلان ته ویلي دي چې دا پېښه د خوزدار څخه 40 کیلومتره لري د بلوچستان او سند ترمنځ پروتو ډیرو سړک باندې رامسته شوی ده او د لوڼني پلټون څخه داسې بریښي چې د زیات تیزوالي له امله بس پر یو موړ باندې د ډرایور څخه بې قابو شوی او وی کایي ته لسوي دي. د نوموړي په وینا چې کله دغه پېښه رامسته کېده هغه وخت د زایرینو یا زیارت کوونکو څخه بس زیات ډک وو ځکه د بس په سر کې هم سوالیان سپارو. د پیښ وروسته لیویز او د سردی اسکرو په ګډون نور مرسته کوونکي د پیښ وځای ته رسیدلې او د هغه ځای څخه مړي او زخمیان راستلې دي او سم د لاسه د خوزدار و ټیچینګ اسپیټال او سی ایم ایچ روغتون ته انتقال کړي دي چیر چې ډاکټرانو تر دم ګړی پورې په پیښ کې د 19 کسانو د مړینې تصدیق کړي دي. په هغه کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په دې اړه د خوزدار د اسپیټال مشر ایم ایس ډاکټر سومرو ویلي دي چې په پیښ کې 50 سان زخمیان دي. په هغه کې د ولس زخمیانو حالت سم نه دی. امکان دی چې د لومړنۍ درملنې وروسته به ځینې زخمیان د نور علاج لپاره و کراچي ته ولېږدوي. په پیش کې د وزلسو او ټپیانو تعلق د دادو او د سند نورو سیمو څخه وو. څوک چې د خوزدار په وټ سیمه کې د پیر عبدالقادر نقشبندي په کلیز اورس کې د ګډون وروسته بیرته د خپل کورو په لور روانو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے د بنو په جاني خېلو کې د یو مشر تر وژل کې دوروسته د ځایي اوسیدونکو احتجاجي پرلت په 12 ورځ دوام لري. پرلتوال د مړي له خښولو انکار کوي او غوښتنه لري چې حکومت دې په سیمه کې د امن راوستو په اړه لیکلي تړون باندې عمل وکړي. د وژل شوي مشر ملک نصیب خان زوی وایي چې یوازې د امن مطالبه کوي. بلخوا د بنو انتظامی او امنیتي چارواکي وایي له پرلتوالو سره مذاکرات کوي خو تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر رپورټ لري.
د بنو په جاني خېلو کې روان احتجاجي پرلت نن په 12 ورځ هم دوام لري. لا هم دوی د مړي خښولو انکار کړي او غوښتنه لري چې حکومت لخوا د مارچ په میاشت کې ورسره شوي لیکلې تړون ژمنه دې عملي کړل شي. پرلتوالو سره د حکومت په وینا د جرګې مشرانو په واسطه خبرې مذاکرات هم د لومړۍ ورځې روان دي خو لا هم بې نتیجې دي. دغه پرلت د مئی پر 1.5 نیټه د جانی خېلو یو مشر ملک نصیب خان وژل کېدو پس پیل شوه. د وژل شوی مشر زوی رفیع الله نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی له چا سره هم دښمنی نه لري، یوازې د امن غوښتنه لري.
زه د حکومت نه غوښتنه کوم چې نن ولا سم ورځو چې د مو نور لاش د امن لپاره دلته پروتای مونږ د امن چاغي وایو او مونږ ته هیڅ دې کې مخکې ذمہدارو کسانو چرته تسلی نه درکړي. مونږ چرته دښمنی شته. دا د شتګردو د شهید کو دینه مخکې درې میاشتې مخکې د باندې کتلانه حمله شوې و. الله تعالی پاک دې سلامت کړي وو. اوس نن ولا سم ولا سم ورځ چې د ما پلور لاش پروتای مونږ انصاف وړو. امن چاغه مونږ راکړي دا چې امن مونږ ته ملاوشي.
د یاد پرلت پاړه د بنو ځلی انتظامیه او لوړ پوړو امنیتی چارواکو نن یو ځل بیا خپل موقف کې مشال ریډیو ته ویلي چې دوی له پرلتوالو سره په مذاکراتو د لومړۍ ورځې نه لګیا دي. ورسره شوې لیکلې تړون ژمنې به عملي کیږي. سیمه کې د امن باوري کولو لپاره هڅې کړي. دوی دا هم وویل چې جاني خېلو کې د وسلوالو ضد عملیاتو باندې هم غور روان دي. پرلتوال وایي چې د مارچ په میاشت کې هم د 4 ځوانانو مړو مندل کې دوپس دوی په سیمه کې 9 ورځې پرلت کړي وو. او پس حکومت د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا په مشر کې ورسره لیکل تړون کړی و. هم هغه ژمنې د عملی شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
د چین پاکستان اقتصادی لار یا سی پیک پاړه په یو تازه سیډنه کې ویل شوی چې څنګه بیجینګ د پاکستان سیاسي مشرتابه خوخه ته پکتو په پروژو کې بدلون راوست. په سیډنه کې ویل شوی چې په دې پروژو کې خورا زیاتې مسلې دي، خو په دې سربیره به دوام ومومي. په عین وخت کې د چین پاکستان اقتصادی لار د پروژو ادارې د پالیسۍ چارو مشر ډاکټر لیاقت علی شاه پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړه چې ګواکې حکومتونه د خپلې خوخې پروژې سرته رسوي. دا سیډنیز رپورت د مشال ریډیو د خبرونو مرکزي څانګې خبر کړي چې ګلیاس پښتو کړي او د پلانونو د پخوانی وزیر احسن اقبال د 2015 کال د خبری کانفرنس په غږ پیلېږي.
دونوں وزرائے اعظم نے ایک انڈرسٹینڈنگ کی جس پر ایم او یو پر دستخط کیے گئے، جسے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ آف پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور کہا جاتا ہے.
دا د پاکستان د پلانونو پخوانی وفاقی وزیر احسن اقبال غگو چې د 2015 کال د اپریل پر 28 په اسلام آباد کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف او د چین ولسمشر شی جین پینګ ملاقات وروسته خبری کانفرنس کې د سی پیک په اړه معلومات ورکول. د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پروژه یا سی پیک شپږ کاله پوره شول. دا د چین یو پټه یو سړک یا بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو برخه ده. په دې وروستو کې په یو څېړنه کې ویل شوی چې چین د پاکستانی چارواکو خوخې ته په کتو د ترقیاتي پروژو پلان کې بدلون راوستي دي. د برتانیې یوې سیډنیز ادارې کارنیګي انډومنت فار انټرنیشنل پیس د سی پیک پروژو په اړه سیډنه کې ویل شوی چې څرنګه بیجینګ او اسلام آباد د پاکستان کورنۍ حالاتو ته په کتو خپل پلانونو کې بدلون راوستي. د دغې سیړنې شریک لیکوال او د برتانیا اوپن پوهنتون لیکچرار فیلیپو بونی د مشال رادیو خبر مرکزی څنګه ته ویلي چې د پټۍ او یو سړک کې د پاکستان ایجنډا او ترجیحات پیچلي دي، خو په اسلام آباد کې د سی پیک اتارټي پالیسۍ مشر ډاکټر سید لیاقت علی شاه د جون پر 10 مشال رادیو سره په خبرو کې دا تاثر رد کړو چې ګواکې د سی پیک پروژو کې بدلون راوستل شوی. نوموړي د دې تر شا وجوه خودل او ویل
دا سیده چې بده کې بدلون ځکه ناراضي چې موږ به د پارا د سیټ د پروژه امپلیمنت کول د پارا یو لانګ ټرم پلان موږ تیار کړل. هغه په 2017 کې تیار شو او دا 2030 پورې د پروژه کولو سره پای کې درې فیزز سی بندي هغه ټاکلې شوې دي. هغه درې فیزز کې موږ دام ډیفاین کړل چې کوم دی پروژه کې کوم دی فیز کې یا کوم دی حصہ کې به موږ انفراستراکچر زیات انرژي جی او دا سیګستور پروجیکټ باندې کار کوو. زموږ پرخه چې کوم د دې لانګ ټرم پلان دا هغه انډستریلایزیشن دی او هغه کې پی ټو بی دا دریم چې کوم دا هغه بیا کنسولیډیشن او دا شنو دی.
د سی پیک پروژو په اړه سیلن کې دا هم ویل شوی چې په پاکستان کې د سیاسي حکومتونو د سی پیک پروژه خپل سیاسي مقاصد ترلاسه کولو لپاره هم استعمال کړي. په خوانی وزیر اعظم نواز شریف په ترجیحاتو کې پنجاب او سند وو. نو موري غختل چې د 2013 کال انتخاباتو مخکې دغه صوبو کې ووټ ترلاسه کولو لپاره پروژه اعلان کړي، خو په 2013 کال کې انتخاباتو کې د عمران خان ګوند تحریک انصاف واک کې راغلی. د عمران خان حکومت سی پیک پروژه خپل سیاسي مقاصد لپاره کارول شروع کړ. د چین د مخالفت باوجود موجوده حکومت په خیبر پختونخوا کې سنتي زون جوړ کړ. د سړنکار فیلیپو بونی په خبره په پاکستان کې هر یو حکومت له سی پیک څخه ګټو ترلاسه کولو لپاره کار کړي، خو په اسلام آباد کې د سی پیک پالیسۍ مشر ډاکټر لیاقت علی شاه وای دا یو اوږدمهاله پروژه ده او په دې کې د حکومتونو د بدلېدو سره هیڅ اثر نه پریوزي.
په دې وجه باندې هغه پروژې کې اوس هم دي هغه د دې سره چې موږ هغه سټڈی کړو مونوګرافیک سټڈی کړو هغه باندې اوس موږ عمل پیرایو هغه باندې موږ کار کوو. نو دې سره حکومتونو بدلېږي نو هغه پروژې چې کوم دي هغه باندې دوم راته اثر نه ورځي چې په تاسو دوه نو څو شرمزا باهمي دغه پاون سره یا باهمي دغه سره دا پروژې په دې متفق شي.
د اسلام آباد او بیجنګ دواړو لپاره سی پیک ډیر مهم دی او د ډیرو رکاوټونو باوجود پروژې دوام لري. زیاتره پروژې په ټاکل شوی وخت کې سرته نه دي رسیدلې او نه نتیجې ورکړي. همدغه وجه ده چې د پاکستان فوج په 2019 کال کې سی پیک اتارټي جوړ کړه. د دې مقصد فوج ته زیات اختیار ورکولو چې دا پروژې سرته ورسوي. خو د سی پیک اتارټي چارواکي لکه تل شاه په خبره د پروژو سارن لپاره د ادارې جوړولو مقصد دا نه دی چې مخکې مسلې موجود وي.
دی اوس کوم داوی اتارټی داوی نن دی پکار کی او بنیادی طور مون یو کانسپټ چې مو ورته ون وینډو فیسیلیټی ایف شو دا ون وینډو فیسیلیټی لکه چې دا په ټول دنیا کې دا راځي دا او دا بدی باندې او دا بنیادی طور دی پر ورکول کی چې څه قسم ایشوز یې مون په یو چت لاندې یا د یو خاص پر پوینټ باندې خلکو ته څه ایشوز یې ځکه په دې د دې چې یو په لبل په لمن دی یو په خپل افس کې دا معلومات کی مون هغه ته ون وینډو فیسیلیټی ورکو دا اتارټی د جوړول بنیادی مقصد
د سیړنیز ادارې کارنیګي انډونمنت فار انټرنیشنل پیس سیړنکار بونی وای اسلام آباد او بیجنګ په سی پیک کې ډېرې زیاتې پیسې لګولي او د رکاوټونو باوجود به دا پروژې روانې وي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
په پاکستان کې د تربیلې لبند د برېښنا پیداوار بند شوی چې لوجې په ټول هیواد کې بجلی کم شوی. د توانایې یا انرژي وفاقي وزیر حماد اظهر وایي د هیواد په تر ټولو لوی ډیم کې د ماشینونو مرمت روان دي چې ښایي له څلورو نه تر شپږو ورځو پورې وخت واخلي. د خیبر پښتونخوا او پنجاب اوسیدونکي وایي په سخته ګرمۍ کې د بجلی لوډ شیډنګ یې ژوند او کاروبارونه اغیزمن کړي. شانواز ترکزی معلومات لري.
د بجلی وفاقي وزیر حماد اظهر ویلي په توربینډیم کې د ځینو هغه ماشینانو چې بجلی تولیدوي د ضروري مرمت له وجې په ملک کې بجلی کم شوې ده. دی وایي چې د توربیلی بجلی به څلور نه تر د شپږ ورځو پورې بحال شي. نوموړي پرون د جون په نهمه د ټویټر له لارې په خپله وینا کې دا هم ویلي دي چې د توربیلی ډیم د بحالۍ سره به 3000 میګاواټ بجلی د بجلی قومي ګریډ ته ورشي. د توربیلی سره نږدې د سوابي سیمې خلک وایي د دوی د سیمې سل په سل خلک د بجلی بلونه ورکوي او د بجلی کموخت هم نه وي. خو د ګرمۍ ته زیاتېدو سره او د توربیلی ډیم نه د بجلی بندښت دوی ته هم مشکلات جوړ کړي. حمزوی یوسفزی د زیدی کلی اوسیدونکو د مشال ریډیو ته وویل
سکولونو کې هم ماشومان او تزیات مشکل دي. هیڅ داسې د جنریټر یا دوره سہولت خودل تکشته نه چې جنریټر ولګي یا سولر سیستم وشي یا دغه کیسه برابر شي نو زیات مشکل دي. ګرمۍ هم دومره حد کې ده چې هغه یا د 3 سالو سانتي ګریډ نه اړېدلې ده.
د بجلی د وفاقي وزارت دفتر د ټوئیټر د لارې د جون پاتمه مخام لیکل شو د بجلی ضرورت 2000 میگاواټ ده خو تولیدي 2000 میگاواټ ده. دوی د هم لیکلي د بجلی کموخ څه د پاسه 900 میگاواټ جوړیږي. خو د جون په نهمه غرمه بیا د ټوئیټر د لارې دوی ولیکل چې د ګرمۍ د زیاتېدو سره د بجلی استعمال ډیر زیات شوی او د بجلی تقسیمونکو کمپنیو په نظام کې هم ځای په ځای خرابواله راغله. نو هم دا وجه چې خلکو ته بجلی د کم وخت لپاره ورسی. د موسمیات د محکمې پیښور لخوا مشال رډو ته د جون په لسمه سهار وویل شو چې د جون په نهمه پیښور کې 8.3 ډیګري سانتي ګریډ تودوخه و او دوی وویل چې د جون په 11 به ممکنه ده تر د 2.3 سانتي ګریډ پورې راشيټ شي. دوی دا هم وویل چې د جون په 11 ماخام ممکنه ده د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې بارانونه شروع شي چې تر د پیر د ورځې پورې به روان وي. د پیښور د پنځکټي کټوت وسیدونکو احسان الله خان وایي دوی پوره بلونه ورکوي او د وابلی لخوا اعلان شوی د بجلی د بندښت وختونه هم ورته معلوم دي. خو چې ګرمي شروع شوی دنو بغیر د اعلان نه بجلی بندېږي چې دوی د ډیرو مشکلاتو سره مخ کړی دي.
شټینګ د نو غیر اعلان لوټی دان راځي چې ګنټه مونږه خواغه صبر وکړو چې 11 بجې بجلی راشي 15 منټه 10 منټه بجلی چلیږي بس دوی بوله نو نوم رئیس سی وېدا ټریپ کیږي. نو دا ټریپینګ چې کم دین لږ خو مونږه غوځي مور نه یو کنه. مقصد دا دی چې تاسو دې سهل رو باسه مونږه خو نسخ لا کړی دا کمال هغه وی کی هغه تاسو خپل معاملات یا غځي کې وکي ټول کاروبار چې دین 99% کاروبار تعلق چې کم دی هغه د بجلی سره دی. کده پي والا دی ک ویلډر دی ک ترکان دی حتی چې سو بوري وی ټیلر شو. نو مطلب دا دی چې مونږه یو طرف نم ګرمي سوځي بل طرف ماشي تور باندې مونږ دمر خرابېږو.
د جیو ټي وی د وی پانه خبر کرا غلی چې په ټول ملک د بجلی کموخت شپږ زره میگاواټ ته رسیدلې چې د لاهور او د پنجاب د ډیرو کلیوالو سیمې بجلی یا خو کم شوې دي او یا بندي شوې. د لاهور نه د یو نجی ټي وی خبريال وارث پراچا مشال ریډیو ته وویل
لاهور فیصل آباد جنگ
دی وای چې د ګرمۍ د زیاتی سره په لاهور فیصل آباد جنگ جناواله ټوبا ټیکسینګ او ور سره شاوخوا علاقو کې د بجلی بندښت هم شروع شوه په کلیوالو سیمو کې تر 10 غنټو پورې او په خاریو کې د 15 تر 20 غنټو پورې بجلی بندېږي
7 غنټې هي
د بجلی تنظیم سبالون کې ادارې نه پر پجون په هم په ټول ملک کې د بجلی د زیات بندښت نوښت سخته او د کراچۍ د بجلی د مشر په شمول د بجلی د تقسیمون کوټولو کمپنیو مشران اسلام آباد ته ورغښتل په پاکستانی اخبارونو کې راغلی د قومي سملی په اجلاس کې د خیبر پختونخوا نه د تحریک انصاف ګون غړي نور عالم خان په خپل تقریر کې په خپل حکومت ډیر تنقید کړی دی ویلي دی د بجلی د محکمې افسران او وفاقي وزیر دروغ وي چې ګنه د بجلی لوډ شیډینګ نشته د ویلي شلو غنټو پورې لوډ شیډینګ کیږي او په خیبر پختونخوا کې تر دې چې د بجلی د نه ملاوېدو په وجه دوی ته خلک کنځلې کوي د نور عالم خان د خبرې په جواب کې وفاقي وزیر حماد ازهر ویلي چې د بجلی د نظام د خرابې ذمہوار موجوده وزیر اعظم عمران خان نه دی دا د پخوانی حکومتونو ذمہواری و چې د بجلی نظام یې ټیک کړی وي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د منځنۍ او کوزه کورمې اوسیدونکو لپاره حکومت غواړي چې د سدې په سرکاري هسپتال کې د عملی پوره کولو ترڅنګ متخصص ډاکټران ورواستوي دوی وایي د هسپتال عادي ډاکټر اکثره ناروغان متخصصانو ته د بیولو وړاندیز کوي خو په روغتون کې د ماهرانو نشتون لوجه دوی لوی خارونو ته تک تاړ کیږي د کورمې د روغتیاي ادارې او چارواکي وایي حکومت پرستو کې د سدې د روغتون درجه لوړولو منځوري ورکړي چې ورسره والته عمل پوره شي او متخصصان به هم ورشي تاریخ ورغزي تفصیل لري
د حکومت می د سدې په سرکاري هسپتال کې د مختلفو بیمارو ماهر ډاکټران او نور روغتيایي عمله نشته چې لامله هغلته ځای خلک د صحت په لړ کې لستونز سره مخامخ دي د میرو کاڅه محمد نسیم وايي دا هغلته یو ځنه او یو غټ سرکاري هسپتال دی خو د اکثره ناروغیو علاج پکې نه کیږي نو دوی مجبور دي چې نور سیمو ته خپل مریضان یوسی
سپیشلی ډاکټرون درو واشتای شي او حکومت ته مطالبه کوو مشوران وتا یو څه په کور دي مو ته سہولات روکل شي خ ډاکټرون را واشتای شي ار ټیم ایمرجنسی په خیدای شي ار د منالوت په خیدای شي دغه ډیر د سکه سونه رچی الواده والا زنانا را شي کلا کلا ورکی خراب شي بل سپټال ته ترانسفر کی ډیر غریبون ورکی مړ شي
معلومات تر مخه په سده سرکاري هسپتال کې دا وخت د زړونو بهوشه جلدونو اعصاب او جوړونو پټو او نفسیاتو بیمارو ماهر تنانو په شمول د 15 عام ډاکټرانو کمې دي او بلدا چې تر سلو پورې ورته نرسان او د مختلفو شوبو د ماهرینو ضرورت دی په یاد هسپتال کې هر ورځ تر 600 زیات مریضان لیدل کېږي چورته یو سرجیکل یو د سترګو ماهر یو میډیکل سپیشلیست او د ګاینکالوجیست نه علاوه یو بیش عام ډاکټران او 45 نور روغتي عمله موجود ده خو د صدر ریاض احمد ورغزی وای د هر څه د دوی ضرورت نا پورا کوي
سرجیکل سپیشلیست او دغه هغه بیا چې کلا اپریشن کیږي هغه د پاره انستیزي ډاکټر زوراتي خو هغه نشته دي توندا شوندې په پی ډی کې سدي کوم میډیکل افیسر دی هغه سدي کله یو مریض وکسي بیا هغه کې سیوا بیماری ډایګنوسي هغه بیا سپیشلایز ډاکټر هغه د پاره نشته چې هغه ته ریفر کی
بلخو د صحت محکمې یو ځای مشر ډاکټر عنایت الرحمن وای د سدي هسپتال درجه لا ټایپ سی څخه بیت د لوړولو حسره وانیکړي او زیاتوي کدا کار او شولو نه په هسپتال کې به د مریضانو لپاره د ماهر ډاکټرانو کمې لا پرو کې دو سره نو سہولتونه هم برابر شي
مونږ د حکومت نه په ای ای پی کې یو کنسپټ نوٹ ما جمع کړو چې دا د مونږ ته اپګریډ شي چې دا ټایپ سی دی دا د اپګریډ شي ټایپ بیټا نو هغه پروپوزل چې کم دی کنه هغه سبمټ شوی دی او هغه اکسپټ شوی دی پرون ما سره یو ډاکومېنټ شیر شو باغی کې حکومت دا منزور کړی دی چې سدې هسپتال به ټایپ بیټا اپګریډ شي یعنی دا به ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال شي نو اٹومیټیکلی د دې سره باز مونږه چې کم سپیشلټیز دي هغه به 17 ته ورسي
په منځني او کوزه کورما کې د خلکو آبادی تر 3 لکو زیاته ده چې ورته حکومت په مختلفو ځایونو کې 3 چلوي خورکوټي او غټ هسپتالونه جوړ کړي خو په اکثره کې د اوسیدونکو علاج نه کیږي ځکه چې هغلته روغتيایي سہولتونه د نش برابر دي تاریخ ورکسه مشال ریډیو پیښور
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2013 15315 او 15155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
د افغانستان او پاکستان دینی عالمانو د سختدریزی او ترهګرۍ هر بڼه غندلې او په ګډه د افغانستان د جګړې پای ته رسولو غوښتنه کړې. دوی پرون د سعودي عرب په قربتوب د مکې مکرمې په غونډه کې ویل د جګړې دوام ته نور هیڅ بهانه نه ده پاتې. د دواړو هیوادونو ځینی چارواکي او عالمان مکې ته ورغلي وو او نورو یې د ویډیو کانفرنس له لارې په غونډه کې ګډون وکړ. د یو ورځنۍ غونډه تېر مازدیګر د 14 مادهیز پریکړه لیک په خپرولو پای ته ورسېده. دا چې په پریکړه لیک کې څه ویل
افغان او پاکستانی علماو د تاوتریخوالی او افراطیت هر بڼه غندلې او ټینګار کړی چې د افغانستان د اوږده ناورین یوازنی حل سوله ده. دوی د پرونی غونډې په پریکړه لیک کې د قرآنی آیاتونو او نبوي احادیثو په رڼا کې ټینګار کړی چې د مسلمانانو وینه باید ودرول شي او مسلمانان په ورورګلوۍ کې سره ژوند وکړي. پریکړه لیک کې راغلي اسلام د سولې، زغم او پخلاینې دین دی او لارویان هم باید خپل مخالفتونه قرآن او حدیث ته پروجو کولو سره ختم کړي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم وایي کانفرانس کې د پام وړ مسله دا و چې ګڼ شمېر پاکستاني علماو پکې د سولې ملاتړ څرګند کړ. ښاغلی سلیم وویل دوی له تیرو دو کلونو راهیسې د همداسې یو کانفرانس د جوړولو هڅې پیل کړې وې.
یوازې مونږ کولی شو چې په افغانستان کې د صلح د لارې نه مونږ هدف ته ورسېږو او د پاکستاني علماو تاکید مو د افغانستان د علماو تاکید مو چې جنگ مردود دی زما په آن باندې دا یو ښه اقدام و، دا یو عملي اقدام و چې د اول ځل دپاره د پاکستان علماو پکې ګډون وکړو او په اول ځل باندې د پاکستان علماو په صلح باندې تاکید وکړو.
د افغانستان او پاکستان د نیو علما پرون پنجشنبه د سعودي عربستان په قربتوب او د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان تر چتر لاندې سره جرګه شول. غونډه کې د افغانستان د علماو مشري د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی کوله او د پاکستانی پلاوی مشر د هغوی د اسلامي او دینی چارو وزیر نورالحق قادری وو. د دوی د غونډې پریکړه لیک هم تر ډیره په هغو اسلامي لارښوونو او سپارښتنو متمرکز دی چې الله او د هغه رسول مسلمانانو ته د ښه ژوند لپاره کړي دي. دوی د یو کس وژل د ټول انسانیت وژل یاد کړی دي او ویلي دي د افغانستان د قضیه د حل په تړاو باید د مسلمانانو ټولنه خپل مسؤلیت ادا کړي. د مکې د غونډې په پریکړه لیک کې دغه راز ټینګار شوی چې د افغانستان او پاکستان علما باید د اسلام حقیقي پیغام خپور کړي او دینی نصوص په مناسب ډول تفسیر کړي. پریکړه لیک کې غوښتنه شوی چې د افغانستان او پاکستان علما باید یو ګډه ټولنه جوړ کړي چې د سولې له روانو هڅو سره مرسته وکړي. دوی ویلي تاوتریخوالی باید له هیڅ مذهب، ملیت، تمدن او نجات سره ونه تړل شي او په خبره یې د افراطیت او ترهګرۍ له لارې د تاوتریخوالی هر بڼه مردوده ده که هغه د ملکیانو وژل وي او یا هم انتحاري حملې. د پریکړه لیک په وروستۍ برخه کې د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتل شوي چې نوره وینه تویدنه ودروي او یو د بل په وړاندې تحریک کوونکې کړنې پای ته ورسوي. دوی غوښتنه کړې چې د جګړې ښکېلې ډلې باید په صادقانه ډول د سولې خبرې مخته بوزي چې په وسیله یې افغانان د سولې، پخلاینې، ثبات او د نړۍ له پرمختګه برخمن شي. د افغان حکومت د جګړې اصلي اړخ چې طالبان دي د مکې غونډې د پریکړه لیک په اړه مشخص څه نه وایي خو زیاتوي چې دوی له 2001 کال راهیسې دا تګلاره درلوده چې ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم وویل دوی چمتو دي چې د سولې خبرې مخته ولاړې شي. د سولې بین الافغاني خبرې تر اوسه ټکنۍ مخته روانې دي او کوم خاص پرمختګ پکې نه لیدل کیږي. د همدې خبرو پر مهال په وار وار د افغانستان له دننه او بهر له طالبانو وغوښتل شول چې له افغان ځواکونو سره اوربند وکړي خو طالبانو دا غوښتنې رد کړي او ویلي دي هغه وخت اوربند کوي چې خبرو کې پرمختګ وشي.
دا مشال رادیو ده.
دا مشال ریډیو پروګرامونه تاسو د انټرنیټ په پتا mashalradio.com باندې هم لستلی او ریډلې او لیدلې شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټوئیټر هم تاسو د مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شئ. د ماسپخین دونی مې بجې شوې لند خبرونه ل فرخنده ستنه. چارواکی وای د بلوچستان په خوزدار کې د زیارت کوونکو بس او خټو په پیخه کې د خزو او ماشومانو په ګډون نوګلس کسان وچل شوې دي. د خوزدار انتظامی مشر بشیر احمد خبریالانو ته ویلي چې بس ته جولای 11 پر سهار په خوزدار سیمه کې د پیر عبدالقادر نقشبندی له مزار د سین صوبې دادو خار ته پلار وو چې وخت ته د خبره په پیخه کې 50 کسان جوړ شوي هم دي. د پاکستان وفاقي حکومت په نن د روان مالي کال بجټ کمی سملې ته وړاندې کوي. په دې اړه د کمی سملې غونډه نن مازیګر 4 بجې راغوښتل شوې ده چې په کې د خزانه وفاقي وزیر شوکت ترین د 2020 او 2021 مالي کال بجټ وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې شوکت ترین ویلي چې په روان مالي کال کې د هیواد ناخالصه ملي پیداوار شوخه 4% وده کړې چې د تیرو 2 کلونو پر تلا زیاته ده. د عوامي نشلګون سیاستوالانو او پلویانو د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ښارونو کې د ورکو کسانو موندلو لپاره احتجاجونه پیل کړي دي. د ګوند سیاستوالانو په پرونیو مظاهرو کې له حکومت او غوښتل چې ټول ورک کسان پیدا کړي او عدالتونو ته دی وړاندې کړي. د پاکستان او افغانستان دینی عالمانو سختریزي او ترهګري غندلې او په افغانستان کې د تاوتریخوالي او جګړې ودرولو غوښتنه کړې ده. د دوه هیوادونو عالمانو پروند یرب په قربتو په مکه کې د یو ورځیني غونډې په پای کې د 14 مادو یو پریکلیک خبر کړي چې پکې د مسلمانانو د وینې تو یوړو د ودرولو غا کړي. او د امریکا د مالی چارو وزارت وای د یوې کاچاکی شبکې پر غړوی بندیزونه لګولې دي چې په وینا د یمن د هوسیانو غورزنګ ته د میلیونو ډالرو ګټه رسوي. د مالی چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل دا نت ورک تشیانو لکه ایرانی تیلو په خرڅلاو لسکونه میلیونه ډالر راګټي. لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام مشال آنلاین. نن په دې خبرونه کې د خزینه خبريالانو په کار ورته موجودو ستونزو غږیږو. و باورې چې خزي خبريالانې څنګه د بیان ازادۍ او تاسو غو چتولو لپاره کار کوي. بشیر غوښت د خبرونه کوربه دی. د هرې چهارشنبه او جمعه په ورځ ویله مشال ریډیو اوریدل شي. د دې پروګرام روسته یو بل هفتوار پروګرام روخانه مستقبل هم درو چې منور شاید تیاروی رازی چه وارو.
مشال آنلاین
د بیان ازاده پاڑا بحث
مینا و سلامونه. نن مو په دې خبرونه کې د بیان ازادي اړوند یو بل موضوع راخستې. دا موضوع د خزینه خبرلانو دا چې د خپل کار لوجې لګنو ستونزو تیریږي. زه بشیر غواخیم او که په مشال آنلاین د خبرونه کې را سره لس 12 منټه پاتې شوي نو و به ورې چې خزینه خبرلانې ستاسې مسلې تر چارواکو رسولو او بیان ازادي لپاره کومو خندونو تیریږي.
دا پروگرام په اخر کې به تاسو بوزو د سواد پیزاګټ پارک ته تاسو باندې به دا غي سیل کوم.
دا د سواد خبریاله شایسته حکیم دا چې د یو ټلویزیون لپاره ریپورت جوړوي. د ملکن ډیویژن لمړنۍ خزینه خبریاله په توګه هغه ته ځینی جایزې هم ورکړ شوې او نړیوالو رسنیو په ریپورتونه هم جوړ کړی دي. شایسته پر ټلویزیون سربیره پر رادیو او رسپانو کې هم کار کړی دی. خود نوموړي دا سفر اسانه نه دی.
د صحافت شوبه چې دا خاص کر کزه ویم د زنانو د پاره نو ډېر زیاته مشکل ده. زنانه خبریاله چې هغه ته ډېر زیاته مسلې زما تعلق ته اداسي علاقې سره دی چې هلته اداسي جنې راوتل بیا په میډیا کې کار کول د تاوی بالکل خنه ګوري. زما میډیا تر تک باندې زما فیملی زما ټول خلک چې دی خوشاله نو تر اوسه پورې ډیر داس خلک دي چې غنه دي خوشاله. هغه وایي چې دا ولی میډیا کې کار کوي یا میډیا ته تللی ده. زما خپل شوق او خوخ مې ورغلم ورته که زه یو واحد زنانه خبریاله یم په سواد کې دلته څوک نشته نو خو د هغې باوجود هم ما ته هغه ځای نه دی میلاو شوی.
اوریدونکو د خزینه خبرلانو د زورونو او د هغو په اړه د غلطو معلوماتو د خبرولو یو تازه مثال د خبریالې اسما شیرازی دی. شیرازی په اسلام آباد کې د وهل شوی خبريال اسد علي تور په ملاتړ د مئی په 18مه راوته مظاهره کې ګډون کړی و. تر دې درې ورځې مخکې د تور کور ته مخپټي وسله لرونکي کسان ورغلل او هغه یې وواهه. نوموړی چې په سیاست کې د امنیتي ځواکونو په مداخله د نیوکو لپاره مشهوره دی، پر ځان د حملې تور د پاکستان پر جاسوسي ادارې ISI پورې کړ، خو هغوی دا الزام رد کړ. اسما شیرازی د اسد تور لپاره په شوې مظاهره کې ویلي وو چې له پینډې ورته ټلیفون نه کیږي چې د ټي وي پروګرام بحث موضوع باید څه وي او کوم مېلمه دې پکې وي او کوم نه. په پینډې کې د پاکستاني پوز مرکز یا GHQ دی، هغوی تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. شیرازی زیاته کړې وه چې ورته معلومه ده چې له دې مظاهرې وروسته به پر هغې پسې خبرې او تبلیغات کیږي. همداسې وشول او د اسما جهانگیر په خلاف په سوشل میډیا کې د ځینو نامعلومو افرادو او ځینو معلوم لخوا خبرو زور واخیست.
یہ اوپن چیلنج ہے حامد میر صاحب کو اور اسما شیرازی صاحبہ کو. آپ کے حوالے سے
تاسو د بیان آزادی پاړه مشال آن لائن خبرونه اورئ.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادي پاړه مشال انلاین خبرونه اورئ. زمو کوربا بشیر غاهم. تاسو لګ مخکې واوریدل چې خزینه خبرلانې په کوم شکل زورول کیږي. د اسما شیرازی مثال مهم ولید چې زینو د هند ایجنټ او زینو د پاکستان سره په غداري تور نکړه. هغه دا بی بنیاد تورونه بللی دي. خبریاله منزه جهانگیر چې د بشیر خونو د مشهور وکیلی اسما جهانگیر لور او د پاکستان د بشیر خونو د خپلواک کمیشن مشر حنا جیلانی خورزده مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی هم له زورونو په امان پاتې نه ده. هغې زیاته کړه چې په پاکستان کې پر ځینو موضوعاتو بحث نه ګڼل کیږي او کوم خبریال یې پی وکړي نو ژوند دې ستونزمن کیږي.
ډېر خبریالان له دې عمله په غداري تورن سوي چې د پوځ پر بجټ پوښتنې راپورته کوي، یا د هغوی پر پالیسیو نیوکې کوي، او یا د امنیتي ځواکونو لخوا د مځکو لاندې کولو پر موضوع بحث غواړي. خو حقیقت دا دی چې موږ پر دا رقم موضوعاتو راپورونه نسو جوړولی.
تاسې د بیان د ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
او اوریدونکو دا مشال آنلاین خبرونه ده چې تاسو د مشال ریډیو په وړیا یا فری موبایل اپ هم اوریدلی شئ. زه ساسي کوربا بشیر غواخیم او په پاکستان کې د خزینه خبرګانو د زورونو په اړه بحث ته دوام ورکو. هر رسنۍ د خپلو کارکونکو لپاره ځینې لارښوونې لري. په دې لارښوونو کې دا شامل وي چې پر کومه موضوع خپل نظر ورکول او په کومه یې نشي. په پیښور کې خبریاله سعدیه قاسم شاه وایي که خزینه او په ټوله کې خبرلان پر دې لارښوونو عمل وکړي نو ژوند یې اسانه دلی شي.
تاسو زه خپل تجربه وامه د صحافي یا خپل رائے ته اظهار کوم، نه غواړم چې زه د صحافي په حیثیت اکثر خپل رائے په سوشل میډیا نه شریک کوم، ځکه چې موږ کوم ادارو لکار کوو د هغوی څه مسلو باندې خپل څه پالیسیز دي، نو چې ته یو ادارې لکار هم کې او بیا د هغې داسې خبره کې چې هغه د هغې پالیسي سره سمون نخري یا هغې خلاف خبره کیږي، نو هغه هم بیا مشکلات یو صحافي له جوړولی شي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونې لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې پر ورځ په دوه نیمو بجو لمشال رادیو واوري.
لمشال رادیو د بیان ازادي په اړه مشال انلاین خبرونه ته غوږی. د پاکستان خبرلانو وفاقي اتحادي هم اندېښنه ښودلې چې د خبرلانو پر ضد پروپاګاندا کیږي. د دې ادارې مشر شهزاده ذوالفقار مشال ریډیو ته وویل چې د خبرلانو په اړه معلومات غلط خپرول د هغوی ژوند ته خطر پیښوي. هغه زیاته کړه چې حکومت باید د خبرلانو خوندیتوب یقیني او د بیان ازادي په مخ کې موجود خنډونه لري کړي.
دونه زیات پروپاګاندا دی دا دغه دی چې اخر کې اسړی چې دی مرسیم او کومرسیم نو بو سوسایټی د نور خلک د پاره ډیر لوی بدغه د دد وجه چې دی سپیس تنګیږي فریډم اف سپیچ د پاره، فریډم اف ایکسپریشن د پاره، نو مزمن جو لوی کنونشن روان دی په اولس تاریخ اسلام آباد کې پاکستان دغه سپریم کورٹ بار ایسوسیشن دغه ہوسٹ دی کو ہوسٹ چې دی پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ دی لازمی خبر مجھ خبر کو اور خبر کو پتا دگا کہ سیدھا انوائرمنٹ سے دئی داسو دگا کبھی سبا پر داسو حکومت کے نے دی دگا انوائرمنٹ پتا سو دا پارا پرابلم
تاسو د بیان آزادی پاړه مشال آن لائن خبرونه اورئ.
بالکل اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو مشال انلاین خبرونه او ری او زمو کوربه بشیر گواهیم. تاسو به اوریدل چې د خزینه خبرلانو زورولو د بیان ازادي ټکنۍ کړې ده. خو د پاکستان حکومت نه پر رسنیو قدغن منی او نه هم دا تاییدوي چې خبرلان زورول کیږي. حکومت د خبرلانو د خوندي ساتلو قانون جوړولو لپاره یو بل تیار کړی دی. دا بل کابینه منظور شوی خو لا هم پارلمان ته د بحث لپاره نه دی وړاندې شوی. د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری د مې په درشمه د بی بی سی سره په مرکه کې ویلي وو چې دا بل د دې ثبوت دی چې دوی د رسنیو ازادي او د خبرلانو ژوند خوندي کولو ته ژمن دي. اوریدونکو په پاکستان کې د خزینه خبرلانو د حالت په اړه یوې نړیوالې ادارې ته سر ورښکاره کوو. دا اداره د خزینه خبرلانو نړیوال ائتلاف یا انټرنیشنل وومن جرنلسټ کوالیشن نومیږي چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کار کوي. د دې ادارې مشري کرن نازش سره مې مرکه کړې او په سر کې مې ته پوښتنه کړې چې په پاکستان کې خزینه خبرلانو ته د ورپی خو ستونزو په اړه موندنې څه دي. دی ویل
Certainly we have the Coalition for Women in Journalism.
مونږ په پاکستان کې د خزینه خبريالانو پر ضد زیاتیدونکو حملو سخت اندېښمن کړی یو. نن سبا چې مونږ کوم حالت وینو دا بې ساري دی. په ځانګړي ډول چې لرسمي سرچینو کومې حملې په خبريالانو کېږي. مونږ د نړۍ دوه نوي هوادونو کې د خزینه خبريالانو د حقونو لپاره کار کوو. خو پاکستان په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو ډېر او په پرله پسې ډول د یو داسې هواد په توګه مخې ته راغلي چې خزینه خبريالانې پکې ډېری زورول کیږي. اکثره د حملې د ریاست سره تړلي کسان کوي. په سوشل میډیا ډېری زورونې هغه خلک کوي چې د پوځي اسټابلیشمنت او عمران خان حکومت پلویان دي. په 2019 کال کې موږ نه داسې پیښې ثبت کړې چې د خزینه خبريالانو پر ضد یې په پلان شوي طریقې غلط معلومات خپرولو سره هغې زورولي او د هغې په خلاف یې پروپیګنډا کوله. په 2020 کال کې د داسې ثبت شوو پیښو شمېر 38 ته لوړ شو.
نو کرن اوس چې د پاکستان حکومت د خبرلانو د خوندي ساتلو لپاره کوم بل جوړ کړی او اراده یې ده چې قانون یې کړي، تاسو ته نه ښکاري چې دا د حکومت ښه کار دی او په دې سره به د خزینه خبرلانو زورونې کمې شي؟
دا کال د جون تر میاشتې پورې موږ په پاکستان کې د خزینه خبريالانو د زورولو او په هغوی د بریدونو 11 کیسونه ثبت کړي دي. دا لا کال پوره نه دی. د کوم بل خبره چې تاسو کوئ لا تر اوسه معلومه نه ده چې کله به په قانون بدل شي او آیا مرسته به وکړي که نه، ځکه چې په پاکستان کې یوه ستونزه دا ده چې موجوده قوانین هم د خبريالانو پر ضد استعمال شوي دي. تاسو اوس اصولی دل چې په مشرانو خبريالانو لکه اسما شیرازی، حامد میر او نور هم حملې وشوي او هم پرې کیسونه درج شول. دا ځکه د ډېرې اندېښنې خبره ده چې هغه ادارې چې باید جمهوریت ته کار وکړي د جمهوریت پر ضد لګیا دي.
کرن، نو ستاسو دا اندېښنې څنګه ختمېدلی شي؟ پاکستان څنګه کولی شي د خزینه خبرلانو د زورونو مخه ونیسي؟
I think that if Pakistan wants to
که پاکستان یو جمهوری هیواد پاتې کېدل غواړي نو واضحه ده چې باید د رسنیو ازادي یقیني کړي. قوانین دې د خبريالانو په خلاف نه استعمالوي او نه یوازې په خپل دي د خبريالانو حفاظت یقیني کړي، بلکې نور دې هم د غیلو زورولو لري وساتي. تیر کال موږ د خزینه خبريالانو نړیوال ائتلاف غړي اسلام آباد ته تللي وو او د بشري حقوقو د وزیر شیرین مزاری سره مو وکتل. اغه ته مو خپل وړاندیزونه ورکړل. اغه وعده وکړه چې خزینه خبريالانو حالت به خکېږي. همداسې وشول. د یو څه وخت لپاره په خزو بریدونه کم شول، خو دوه میاشتې وروسته بیا زیات شول. نو حکومت چې کوم اجمنه وکړه باید عملی یې کړي. کای نه کړي نو دا نه یوازې جمهوریت ته زیان رسوي، بلکې د حکومت ناکامي هم ښایي.
او اوریدونکو د خزینه خبرلانو د نړیوال ائتلاف د مشر کرن نازر سره مو په پاکستان کې د خزینه خبرلانو د حالت په اړه مرکه واوریده. هم دې سره مشال آنلاین خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
وخت شوه دی د هفتوار پروګرام روښانه مستقبل. د دې اونۍ په خبرونه کې به واورئ چې جاپان پښتنو ځوانانو لپاره د اعلی تعلیم موقع ورکوي، دا څنګه ترلاسه کیدی شي. په دې اړه جاپان ته د تللو ځوانانو سره مو خبرې کړي او په روښانه مستقبل کې یې درته د خبرونې کوربه منور شاه تفصیل درکوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نه کې پیرزوونی او سلامونه قبول کړي. که څه هم د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې ډېرې کمې دي چې په سلګونو یې په تیر یو لسیزه کې وسلوالو تباه کړي دي، خو انټرنیټ دنیا په یو کلی بدله کړې ده چې په نتیجه کې ځوان کلتا د تعلیم نوې موقع پیدا کړې دي. دا مهال یو ځوان د نړۍ په پرمختللي هیوادونو کې اعلی تعلیمي ادارو ته رسائی کولای شي او د هغوی د ځنې بنیادی شرایطو په پوره کولو سره دغه ادارو کې اعلی تعلیم مفت ترلاسه کولای شي. د روښانه مستقبل په خبرونه کې موږ تاسو ته د غربي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په تعلیمي ادارو کې د داخلي لپاره معلومات درکو چې زیاتره برخه یې د وظیفې یعنی سکالرشپونو په حق لوي. د دې هفتې په خبرونه کې مو په جاپان کې په سکالرشپ د تعلیم ترلاسه کولو په حق لا خبرو. د لړکې مو د یونیورسيټي ته د رسیدلي پښتنو ځوانانو سره خبرې کړې چې پکې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي یو تن د ځان په اړه وویل.
زمان صفات الله ر د منګورې سات سیدونکو ام جی جاپان کې مې د سلورم کال دی. دلته د انډر ګریجویټ سټوډنټ یم. د ماشیاتو تعلیم حاصلوم.
صفغت الله نمو وپوښتل چې جاپان ته د تللو نه وړاندې څومره تعلیم کړی وو او دغه هیواد ته د تللو اراده یې څنګه وکړه؟ هغه وایي
ما خو جی د پاکستان نه د خپل زینه د سات نه اف اس سی کړی وو او بیا مې الته اډمیشن کړو په بیچلر بزنس اډمینستریشن کې په 2009 کې. بیا هلته حالات زم په سوات کې اپریشن ملټری اپریشن او زمونږ کلاس چې متاثر شو نو بیا ما داسې درک لګو چې را بل څه اپلیکیشن جمع کما. نو زما یو کلاس فیلو زمانه یو کال مخکې دلته راغلی وو نو دا هغه په ذریعه باندې ما د یونیورسيټي ته خپل اپلیکیشن کوبای یونیورسيټي ته جمع کړو او دا هغه نه بعد بیا دلته راغلی. نو
یو تن څه ډول د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې داخله ترلاسه کولی شي؟ نو موړي وویل
د دې خپل انلاین پروسیجر او د فارم چې کوم د خپل طریقې کار دی د ویب سټ د یونیورسيټي موجود دی او دا پروګرام ګلوبل 30 ورته ویل شي. دا خاص کر په انګلیسي ژبه کې د خپل کلاسونو ټول هر څه په انګلیسي ژبه کې په جاپاني کې نه وي. نو هغه د بهر سټوډنټ لپاره ډېر اسانه دی چې د انګلیش کې ورزي او کلاسز په انګلیش کې راځي چې نو هغه د خپل اپلیکیشن جمع کول شي او کوم هغه پروسیجر طریقې کار چې هغه په ویب سټ موجود دی نو ډېر اسانه طریقې ده. بیا دې تاسو نو په اسکایپ باندې د خپل انټرویو یا د خپل ایگزامینیشن ټیسټ
صفغت الله وایي چې څوک هم د انټرنیټ په ګوګل کې د جاپان د تعلیم په اړه لټون وکړي نو هغوی ته به د سکوبا یونیورسيټي نه علاوه د نورو یو شمیر یونیورسيټیو د بیلابیلو پروګرامونو په اړه تفصیل هم مخې ته راشي او دا راز کولای شي چې د خپلې خوښې په پروګرام کې داخلي لپاره درخواست جمع کړي. په سکوبا یونیورسيټي کې د بی اس پروګرام لپاره د داخلي د شرایطو په حق لنو موړې وای. د یونیورسيټي ذهن طالب علمانو ته خامخا د تعلیم مقور کوي خو ځنې شرایط لکه د انګريزي ژبې ټیسټ ډېر اهمیت لري.
شرایط خو دا دي چې یو سړی دولسم کړي او دولسم نه پس دلته راتللی شي. ما خو چونګیال ته سوالم کړو پای کې مې یو وکاله ایستو نو هغه په دې باندې ماته خدا اساني و چې را دغه غینه کریډیټ هغه ماته ترانسفر کړو پاکستان نه خو طریقې کار دا سه مومند چې را دولسم نه پس اپلیکیشن کړي هغه جمع کولې شي. د دې خدا سي طریقې کار دی چې اول کال چې کم دي سون د خاصتونو دي تراشي او پای کې کسان منتخب کینو هغه خو په اول کال ټول سکالرشپ ورکړي بیا ورپسې کالونه چې نو هغه کې بیا دلته یونیورسيټي کم تعلیمي معیار یا غوي کم سبجیکټ کې خپل دغه غستی نمبر یاد غي گریڈنگ کړی نو باغی باندې بیا هغه په ورپسې سکالرشپ دوه پسې تل ملوي.
صفغت الله نه مو پوښتلی چې د پاکستان او جاپان په تعلیم کې یې څه فرق محسوس کړي؟
نو ما پاکستان او د جاپان په تعلیمي نظام کې هو بنیادی تور ډیر فرق دی. البته دا چې یاره بس مونږ هغه هلته ټایم پاس کوو او ځان خلاصو د هر کار نه، دلته بس تاسو نه دلته صحیح کار اخلي، دلته توجه ورکول کېږي په تعلیم باندې. ډیر بلدار زیاتره دا احساس تر کوي یاره ته په خپله دا کار وکړي، دا ستا ضرورت دی خپله را روان ژوند د پاره داډ اهم دی. هلته خو بس داسې یاره مونږ نورو خلکو ته ګیر چاپېره ګورو چې بس دیم سکول ته ځي زبه په کې ځم، نو هلته دونه احساس د سړي سره نه.
په خپل وطن کې تعلیم ترلاسه کوونکي ځوانانو ته نوموړی دا پیغام ورکوي.
پیغام هو دا دی چې تعلیم د دنیا بهر دی کې حاصلول دي، بهر ته پسې مونږ ځو نو هلته بیا محنت کوو، نو دا هغې نه ښه ده چې یاره که د تعلیم مونږ حاصلو نو خپل ملک کې چې محنت وکړو، خپل چا بهر کم کسانو سبق ویلي هغه راشي، د خپل تعلیمي نظام داسې کړي چې یاره د بهر دی په شانتې کې، نو خلکو ته بهر د تلو ضرورت نه، خپل نظام به مونږ کې په خپل باندې نو خلکو له پکار دی چې دا کم محنت چې مونږ بهر کوو نو چې هغه خپل ملک کې هم کوو، نو هغه به مونږ لپاره ډېر ښه او زموږ نظام به مستقل توګه باندې بدل شي.
صفغت الله وای پکار دی چې پاکستان او افغانستان کې هم تعلیمی معیار دومره خشي چې بیا پښتانه په تعلیم پسې نورو هیوادونو ته په تللو نه مجبوره کیږي، خو دې لپاره به موجوده ځوان کول ډیر مهنت کوي نو راتلونکي نسل به مو د نړۍ سره سیال شي. نوموړی د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې د اقتصادیاتو یعنی اکنامکس تعلیم ترلاسه کوي. په جاپان کې د داخلو په اړه نور حال هم درکو، خو دلته خپل ولنډ دمه د مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې به دا وار په جاپان کې د اعلی زده کړو په حق لا معلومات درکو. د لړکی به وره چې د انټرنیټ په ذریعہ په جاپان کې د شپاړسم او پی ایچ ڈی لپاره سکالرشپ یا وظیفه ترلاسه کولی شي. د مشال تر څنګ وسه
که یو ځوان ذهن وي خواري کولای شي او لوړ مقام ته رسیدل غواړي، نو په نن سبا وخت کې د انټرنیټ د لارې د نړۍ په هر ګوټ کې اعلی تعلیمي ادارو کې داخليدل او تعلیم ترلاسه کولای شي. د جاپان سکوبا یونیورسيټي کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي ابرار عالم راته د ځان په اړه ویل.
زما جی په جاپان کې د خیر ادا سلورم کال له انډر ګریجویټ کوم جی په اکنامکس کې زمیلاس خیرنه ایر دې خیره ان شاء الله سکول په پاره کې ماجیده ما جی ابتدائی تعلیم د خپل سوات نه کړوال لکه زموږ سکول ټول سم کې دی بیا د ما اف ای سی د اسلامي کالج نو کړا، او بیا جی ما پی ای سی د ملکن یونیورسيټي نو کړا سوات کې، او بیا جی د خیره دا جاپان د ما اپلای وکړو هغه کې ما ایڈمیشن وشو زراغ.
نو موړې وای د پښتنو ځوانانو لپاره په جاپان کې په وظیفه د تعلیم تر لاسه کولو ډېرې خې موقع شته.
په جاپان کې یوازې د یونیورسيټي نه ده، په جاپان کې د سلس یونیورسيټي ګان دي چې هغه ټول کې دا پروګرام دی ګلوبل 30 د دینوم دی، او هغه کې دا پروګرام شروع شوی دی. ګوګل باندې هم ستدي سکوبا یونیورسيټي جاپان عبارت کې، او زه ټول د خپل پښتنو رون ته ټول ته دا ویل غواړم چې یاره کوشش وکړي چې یاره ځان راوباسي او دا سبق دی نو دا اپورتونټي چې کم دنو دا مزه یې کوي وخت اصل کې مو وخت خراب کړی دی، او دوی د پاره چې کوم بیا وس نن کمپلسری کړی د ایلټس په کار دی، انګلیش ولا لک سترونګ په کار دی، هغه باندې خپل فوکس وکړي، او چې دوی اف اف سی کړی نو هغه به د خپل په اسانه باندې دل کې.
ابرار عالم وای جاپان کې د داخلي په وخت د احتیاط په کار دی چې وظیفه خامخا تر لاسه کړی شي. که څوک په خپل خرچه د هیواد کې تعلیم کوي نو هغه ډیر ګران دی.
ټول ته دا وایم چې یاره تاسو اپلای کول اول سکالرشپ ته لپاره اپلای کوئ، که سکالرشپ درته ملاو نشي نو یا کوشش وکړئ چې مراجعه دغه چې دلته کې ډیر کرانه کرانی دا او افورد کوالټی زیات کران دي. د هاستل چې دی جی دوی موږ لا هاستل کې اوسېګو کمره دوی راکړي دا، او دوی ته موږ خپل پیمنٹ کوو او موږ ته سکالرشپ هم ملاو شي.
نو موږ وایو دا وظیفه د جاپان حکومت ورکوي او شرایط یې هم ډیر آسان دي.
د دې لپاره خو جی دوی د لپاره ایس کرایټیریا نشته، او چې فون دوی څنګه فلګینو بس د دې دوی ریزن غواړي چې یاره تاسو ولې لکه جاپان ته ولې راځي، تاسو جاپان ته راځي یا تاسو امریکای ته ولې نه ځي لکه جاپان خو د امریکا خا د دوی دا کوېشن کوي کنه، نو دې لپاره خو زمونږ ویل چې یاره مونږ جاپان خوښ دی، جاپان اکانومي ډېر په ټاپ ده، مونږ ورته دا ویلو. او د سکالرشپ لپاره ورته مونږ دا ویلو چې یاره مونږ لکه فیسفورډ کوله په خپله نه شو، دونه وس یو نه رسي، او پلیز که تاسو مونږ لکایندي سکالرشپ راکړئ ډېره مهرباني، مونږ تاسو ډېر شکر گزار یو.
ابرار عالم پاکستان او جاپان کې د تعلیمي نظام د فرق په اړه وایي.
د دلګي دا زمون په پاکستان کې او په جاپان کې د پښتو دی پاره کې دا لږ فرق دی چې الګي چې زمون کومونه زمما ټول مرګي ستونه زمون چې کومونه هم بل څه کې نه غولې یا دمل په کوټ څه په ځان پاس کوو. دلګي د ځوان جاپان تر اغلم نه تلګي ودا هغه سیستم نشته. په دې معنی وزام پوهه کې پاره کې په ځان په پیل کول مقصد تر نه دا رته متي او دا پکې نشته. زمون غو پاره کې مونږ چې په دې معنی مړي روسته یو مونږ پوي غنو چې دا څه وایي. بس لکه راته ولا غوا او په مطلب نه پوهیږي چې په دې کې څه دي. خپل ټول هغه ته دا خاص کوم چې یاره دا سیستم چې کوم دی راته ماته ملګوي په دې معنی زم پوهه کوي او ځان کوم دی نو مقصد ته اوتی تور اسوي.
نو مولینا مو پوښتل چې په مغربي هوادونو کې زده کوونکي د تعلیم ترڅنګ په محدود پیمانه کار روزګار هم کولی شي. په جاپان کې هم اداراس کوم سہولت شته او کسنګ؟
بالکل جی، دل کې هم دا سټوډنټ الاوډ دی په هفته کې 28 غنټه 28 اورز الاوډ دی چې هر سټوډنټ کولای شي هر یو طالب علم کارونه خوشته دی جی. خو لکه اول کې په تکلیف چې جاپاني لینګویج به زده کول غواړي چې هغه ته لګي زده شو نو کارونه شته دی جی او خو ډیر شي دی. او وز دې کسانې دي چې را وی واپس تلل غواړي نو هغه هم پلی شي، څوک پاتې کېدل غواړي نو هغه هم پاتې کېدای شي که جاب ورته میلاو شي. که جاب ورته میلاو نه شي ځان له خپل سره بزنس کولاو کې یا هغه کې هم پاتې کېدای شي. بالکل جی، اوشته دی.
ابرار عالم وای په جاپان کې د تعلیم لپاره د وظیفې یا سکالرشپ په اړه معلومات په اسلام آباد کې د جاپاني سفارتخانه نه هم ترلاسه کیدلی شي او د هغې لپاره د سفارتخانه په ویب پاڼه ټول معلومات موجود دي. نو موړې د جاپان په وظیفه په دغه هیواد کې اعلی تعلیم کوي او دا نظر لري چې ک پښتنو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي نو پکې د نړۍ د هر قام سره سیالي کولی شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211 2 0 1 2 1 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا لورا سے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه دغه تخت کې وسوم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا هل چوپا دا زمان دی دا لورا زی تختم چلا شورا ڈکستا بند دا آئے ہائستا بند دا شپی تا پناوڑا ماش پا چوپا هل چوپا دا زمان دی دا
ساتم.